مازیګر څلور بجې شوې زموږ خاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 500 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو کوربم. خو لمړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبان حکومت د پاکستان لاره هم ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي پر رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د وروستي سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي، افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړې دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمې بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسی نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقې ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د هوا له لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د هوا له لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چهواد به د امنیت شورا د لومړنی غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشتې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډی پی خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست. له خوست، بدخشان او نورو ولایتونو څخه په ورستیو کې د سیلابونو له کابله خلکو ته د پراخو زیانونو د اوښتو خبرونه را رسېدلي دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل د دې بارانونو او سیلابونو له کابله په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلي چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همدارس د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمیزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولی دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پېښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یوولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خپرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو ته اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس ډېر زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسېدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دمر زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلی. که د ته ووایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخته چې زمکه رانه خراب کړې ده. نه هیڅ مرسته نه ده راغلې، پرون راسې دا غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پښې رامنځته شوې دي. چې یوه سپیره ولسوالۍ کې ده، یو کور چت ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی ویان ذبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنسو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسېدنې ریاست له نړیوالو مرستندوی ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفا پرواز یا سرازه شده بود که
کوفا پرواز ولسوالی که بیجاردون که سیلابون نرابطلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرجوب لین نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونه، کرنیزمکه او اوبو کشنی بندونه چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا په کوفا ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 500 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړی مشي کوئ، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ داسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پیښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه معیار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې له کاره یې باسي یا له راتلونکو استفادې نه د خلکو یې باسي؟
ډېره مننه. اول خو باید دا ویم چې اوسني سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پېښېږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت څخه رامنځته کېږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډېره کرنیزه سیمې اغېزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کېږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا زیان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډېر زیانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډېر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لرې لرې وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا دا ده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغېزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا پخوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغېزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغو نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مناسب ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کې وي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا زیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو موږ خپل
په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې که لږ نور ولاړ شو پوه شو، له تاسو جزئیات واورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالنډ پلازمینه امستردام دا تقریبا د اوبو نه
په ټیټه سطحه کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایټالیا کې د وینس ښار، د نور ښارونو کې د اوبو سطحه ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې یې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر یې په څه کې دی؟
دوه توپیرونه ډېر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه پوهاوی د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي، خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي، یا هم که چېرته هغه نور برخو ته وګورو حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خوا ته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایر صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطحې نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس ته مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارننګ سیستم د کبله دوی د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانی څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو دوی به د د دا کور څخه ووزي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره یې اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په همغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یم کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم شدی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته وم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مو سي، زه عبدالنافع افغان یم، د هلمند اولاد د ندالی په موضوع باندې به لنډ نظر درسره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پورې که موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پورې ولسي وګړو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر هم دا د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدده مانده هغه بر چې کوم د اوبو کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر و د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکات سل متره پر ځای پر ځای ځای پر ځای باندې یو نیم سل متره ګرځې کې پاتې، نور هغه مځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تېرې شي. کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي. کله چې دوی مځکه کرلې وي، مځکې اوبه جوړې کړې وي، نو دغه کوم کښت دی یا کومه کرونده چې دوی هلته کرلې وي، هغه کرونده ټوله اوبه دغه کتابه کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي. په اول سر کې دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښت په دې مندونو کې د اوبه په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبو لار ده. خو بای کښت دې وکړي، خو دغه دې نه کوي، کورونه دې دوی هلته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لا وشته وي. هغه ځاني ځان څه خو به دوی دغه چې بچ بچي دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه دغه نه کوي، پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت یې پیدا کړي، او نه هم د موسسات مسولیت یې. تر ډېره حده پورې د اصل خپل مسولیت یې د اوبو کومه لارې چې هلته دوی دغه ځای نه جوړ نه کړي، او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپله ځان وژغوري.
افغان صاحب، راسره اوسه پوښتنه به دې هم واورو، خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ، د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړي دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا یې د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي؟ داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله. کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو مځکه د مځکه وکرله جوړه کړله، دغه همدا تېر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی نو مځکه اوبه ویوړله، چې کله سیلاب ماشي مانده تی شوې نو هغه اوبه چې کله ماشي د سیلاب اوبه تېرې شوې هغه سړي بېرته دغه ټکټرې ورته راشي دغه مځکه بېرته وکرل، مثلا بېرته یې جوړه کړه. هغه نن کوی وړې وه هغه فصل خو تېر شو د ګرمۍ په فصل کې بیا د اوس فصل چې بیا کونې په دې کې بیا د مانده مځکه چې ده مثلا د سیلاب لار چې ده هلته کښ نه کوي، یوازې د ژمي کښ کول کېږي. تېر کال هغه بل کال هم دغسې نیوسول، دغه زموږ د کورو پر تا باندې دغه د شاول مانده چې کوم دی دغه بېخي ډېره پراخه ساحه یې مخکې درلوده، اوس هم هغه ځای دومره کمه شوې چې بېخي تر 50 متره پورې رسېدلی. یعنې ګرڅک دغه د مانده ده د اوبو مخ چې ګرڅک 50 متره ته شوی دی، د شاول د دوکانو شا چې اوس وګوره بېخي ډېره کمه ساحه لري. تېر کال هم اوبه ډېرې مځکې ویوړلې د ډېرو خلکو شوې وې. هغه بل کال یې هم یوې چې کله دغه اوبو سیلاب تېر شي بېرته خلک راولاړ شي مصرف ورباندې وکړي، 5000 شپېته روپۍ مصرف ورباندې وکړي، بېرته مځکه جوړ کړي. کله چې دا بل کال سیلاب پسې راځي بېرته نیم کښ ویشي نیم پاتې شي، خو خلک به دې ته فکر نه وایي چې دا د اوبو لار ده که څه هم دوی په اساسي شکل باندې دا جوړ کړي، خو هم دا امکان نه لري چې کله اوبه را ډېرې شي هغه دې پاتې شي. موږ تاسو لیدلی دي چې ډېر ځایونه پاخه ځایونه اوبو ته زیان اړولی دي، مالي زیان اړولی دي، ځاني زیان اړولی دي، خو تر ډېره حده پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دی چې هر سړی په خپل فکر باندې یو کار کوي، دا نه کوي د چا مشورې ته نه ګوري.
افغان صاحب، تاسو په خپل مځکه لرئ، کور لرئ، د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر له ګواښ سره مخامخ دي، هلته مځکه یا کور لرئ؟
بله، و از مش پلم زکه چکم د شاول د مانده سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرونه د غزړه څخه چلدلې موي زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدلې د خمر داسې کړي د زمون زمزي کې کم وجده چې مانده تر رسیدلې دلته موږ ورته توتان نادان شان ور اچوي لغه نه دی لپاره چې د مانده نور زمزي خاطر راپورته نه زی هغه د مانده مخه چې زمون زمزو کو ته سره ختم خلق بند کړي د پایته مند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدي د زمون زمزي کې برابر زمون خو هم پاره ته پرابول غړي د مانده باندې بازار دې د جلا بازار په نامه دی دغه ځای په راخه پات دی د مانده دا زمر ته کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلکو مزګو بلنې کوي چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلکو مزګو بلنې کوي، خو اما مش خپل مش او یو زمر یو بل کلیواله چې هغه راځي کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مو ورته نه یام ورته چولې دي او شنګازي او دغه ترڅنګ تاسو ورته ورته چولې دي چې کله و برازي دلته مرغیش نه سوي دي دلته د درختي ولاړې دي زمزکی خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمزکی د اوبو د وړاندې سازمش کښ په امان باندې وي، خو نور خلکو دغه شش کال ما فلمداري هم وکړه د شاید په پرګس په پنه ما پورته کړې د پاور صاحب کې ما پورته کړې دي چله ما خپل خبرې وسره کړې دي زه خپل دغه صحیح کې ومه د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه سره دي چې وسه ما فلمداري واغه د اوبو کم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي، خو ام از مش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر ډېره حده پورې سړی په خپله ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل همسایه د
مننه. افغان صاحب، مخکې له دې چې بیا به وخت درکړو چې تاسو کله مایر صاحب نه سوال لرئ هغه به سوال وکوئ، خو وروستی ځل سیلاب ستاسو په سیمه کې څه وخت راغلی؟
ډېره زیاته مننه. وروستی ځل سیلاب تقریبا په دا تېر سپرلي کې راغلی. په تېر سپرلي کې زموږ د کورو څخه تقریبا لږ څه سر ته یو موټر هم هلته دغه کې دغه اړولی اوبه اړولی و، تقریبا درې کسان که څه هم اوبه وړې وه، خو هغه خوشبختانه به وه چې بېرته حکومت ژغورلی و، حکومت ورته ژر رسېدګي کړې وه. خو د هغه وروسته په دا ګرمۍ کې چې کله دغه سپرلی تېر شوی دی بیا حاصل نه دی راغلی، خو په ژمي کې مثلا اور په ژمي کې راغلی اور په دغه سپرلي کې راغلی دی.
اوس له مایر صاحب نه سوال لري؟
ډېره زیاته مننه. د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډېره حده پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تړل شوي دي، خو هغه که دغه سیمې خلک راشي یا زموږ قربان مثلا زموږ پوښتنه ورڅخه وکړو هلته چې هلته هغه بندونه نه وي په څه ترتیب باندې کېدلی شي حکومت و زموږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې هلته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول مندم تقریبا یو تر سهاله پر داش کېدلی چې دا مانده
مایر صاحب مهربانی وکړئ د دې سوال ته ځواب وایست.
ډیر مننه. سلامات خان صاحب، ډیر ښه معلومات وړاندې کړل. تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره ورته وکړه چې باید په کوم تدابیرو سره کول شي مخنیوی وکړي. د دې سیمې په اړه باید ووایم چې معمولا که څوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو د دې ذهن کې کجکی وي، او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنې ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دي، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي، د کجکی د بند چې دی د بند اوبو د سیل څخه وژغورنې دي، هغه اول سوال تقریبا اخته دي او دی زیربنا د اوبو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا چې د ډیر ځایونه شته د بندونو د جوړولو لپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده، اول خو د خپل تکړه ځوان او هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپل ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنې تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسی می خط د لیدو لکبل دوی په یدل چې په کوم ځای سیل کې ځانمنیږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوب هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړیږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشه شته، یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر، یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي. هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کیږي، او یا چې واورې ورخ کیږي هغه تقریبا د باران په بڼه کیږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله په کار لاندې نیولي دي، دا د نورو خلکو سره هم شریکي، او د اشهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو لایو خو به د خپل سیمې د ساګان او بوبرته هيا شو لبل خو به د سیلابونو مخنیوي کړی وي. نو دا یو تګلارا ده، بل تګلارا ده چې دغه ټولنې یا کلیوال سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بیرګي په ډول د پورته کلی چې کله وبویني او ورخ ویني د سیل راتل ویني، هغه د لاندې خواته اول ورکی چې سیل درغه تاسو خپل تیاری ورته ونیسي. دا نمونه مو خپل په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په ورده کې یو بل کې چې سیل راشي، یا فیسبوک کې اخبار راوځي، یا مثلا زنګ وایي اعلان نور خواته چې سیل راغی، خبر او سیلان خواته هغه ستونزې را پیښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ، چې جوماتو د کلي په
توګه د کوم ولایتونو
اتلس یو لاغینا هغه تنه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې په کیزیاتو یا لغزش او زلزله او نور، بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې و، دغه ولایتونو په اتلس ولسوالیو کې د سیستم جوړ شوی و، د انما یا د بهو سره په د مبارزه په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شوې، هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي. خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي، که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه ده چې خلک په خپله یو د بل سره ارتباط ولري. اوس د ارتباط وسایل شته، نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي، چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی، اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیره زیاته مننه. د اوریدونکو یو جالبې مسلې ته هم اشاره وکړه، دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې موږ په خپله د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو مځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دي په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې له ما نه هېر نه شي مایار صاحب. یو بل اوریدونکی هم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کوي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته ښه راغلاست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته وایم احمد تکل صاحب تاسو مشنه اوریدونکو عبد الحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه د سیلابونو موضوع چې دا ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دی چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه مندکو کې ورښتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو دا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي، مثال د خبرې هغه دغه چې کرلي، مثال د خبرې کې غنم کرلي، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلي هغه وړي، نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله جمع نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډېر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولی شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري، او له خلکو سره باید د تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه راته ووایاست اتل صاحب، چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانانو لپاره په کار ده بالکل واقعا حکومت خورم دا د مشکلات مثال کوي، نه خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خدیر ګوښه خپل مین واستوګنی ځایونه مثال د خبرې چې د ژوند پر شکی د سیلابو د مابندو څخه دغه ځاګو څخه هیڅ شي. او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې دا سندو په غاره کې مثال د خبرې غټ غټ ونی کې دا غزنګلات چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاره دي، مثال د روټ پر غاره دي، دا غزنګلو په امر نه وکړه ساتنه وکړه په کار داد چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانم باید دلته کوونی کې نور دا غوونی چې د سیم پر غاره دي هغه باید ونه وو. او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه استکو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې دا چې کورنۍ زوینه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مینې ډیزاین نه لري، هغه د یلمن د سیم پر غاره باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي داغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ شي، د شندو د غاره سبا تکل صاحب ما افغانان ځان نه استکي.
مننه اتل صاحب. له اسم صاحب نه اسم مایار صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دی سلامونه وامه داغه سم پښتنه دا چې مثال مشتره کم کولی سو د چې پلندو کی چرتوي چې تر کم کولی چې دا سیلابو مخونی سی حکومت عام افغانان ته کولی سی په ټوله کې چې مثال د خپل حکومت ترڅنګ د خرابن ته ټوله ترڅنګ مو مثال د خبرې په دې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سی.
مننه اتل صاحب. په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام ل پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی د ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبرای په دې باندې خبرې وکړي، بیا از منور پښتن نور پښتنې هم شته چې به درته چې درنه پښتنې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټولی شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي، او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولی د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب اوبه بلې خواته منحرفه کېږي او اغېزې راټیټېږي. یو دا مسله. او دوهمه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا په نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې، بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کېږي، خاصتا په هغه ځای کې ونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقم ولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي، او په دې توګه د دې هغه کرنیزې ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړېږي، یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا
کورونو ته رهایشی سیمو ته او تجارتی سیمو ته په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې تفریح پارکونه او یا دا چې کرمیزي سیمې پکې رامنځته شي، که چېرته مثلا په اطراف په لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنې نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو دپاره کارول کېږي. بخیر سره دوامه برخه څه شی وو چې د ما څخه پاتې شو؟
دوی تقریبا نو په همدغه مسایله باندې همدغه مسایلو پوښتل چې د اوس موږ او تاسې خبرې پې کوو. نو خپلو خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب، یو بله پوښتنه ما مخکې تاسو نه وکړه، هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه، غواړم چې تاسو وضاحت پې ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو، کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي، د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغی، تاسو ځان سره پام کوی. او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي، د کوزو سیمو له خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې دي د سین غاړو نه لرې پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروندو ادارو لخوا ورکول کیږي. مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه، دغه کار صحیح نه دی. خو البته یو کار باید موږ او تاسې په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي، طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو، دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم، یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی، که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي. خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي، تر اوسه پورې داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ، موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دي دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو ته لاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر، که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کړي، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته ښه والی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونه د اقدامات یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو ته چې اوبه د تم شي جذب شي ځکه ته یا بیا چې د ونو ایښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل اداراتو نه چې څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني او په دې توګه یعنې په مجموع کښې دغه د معلوماتو شریکول دغلته کوشي چې په نسبتا په بعضې سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات او کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړی هم ورته وایي یا تریډي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه یې درلوده، زه نه پوهېږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسېدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جوماتونو یادونه وکړه، مګر جوماتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلادیش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونو ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ته او شناسۍ اداره چاپوي او خپروي په فیسبوک او خبري رسنیو کې. خو د هغه نه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د 40 میلی یا 30 میلی نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي، یا 50 میلی خو طبعا سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا 3 ورځې مخکې یا 10 ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو حد اقل چې یو پانتون یې لوسته وي، یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه دا خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې دا د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پیښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډېر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو، اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطحه د بحر له سطحې نه ډېره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډېرې لوړې سیمې دي، مثلا د بحر له سطحې نه ډېرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بحر له سطحې نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګورئ په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هغلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو له کبله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحل کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیل راتلو احتمال شته، ځکه په بحر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت لکبل سیل رامنځته کیږي. تاسو که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې اوس ډېر د سیل موسمي ورښتونه لکبل سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسیږي، نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او دا بارانونه هم د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې طبعاً په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې را رسیږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته را رسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم را رسیږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه سیته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت څپه د هند څخه راځي، تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان هم دا ورښت لري. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړیو میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي، او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې اوړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که د تریړیو په باب لطفا معلومات راکئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو. په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې، د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کم دي چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کم دي په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وزایته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې حتی تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پیل کی په هغه وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولی شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر ابعاد کې چې په هر ابعادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
د ډیره زیاته مننه له تاسو نه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي مایار نه کوو. مایار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کي، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دي. موږ ورته وویل د کورونو دپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو دپاره دي که د کرنیزو ځمکو دپاره دي. خو بیا د یوې ساحې دپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چېرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کې هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بله سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي هغه باید دوه کسه ورکړي، که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغو بیلګو د دغه ډول کانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي دپاره چېرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او مایر صاحب، د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې پاره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې موږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. مایر صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. په خوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو د اوس پرتله. څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت دا دی چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیز کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او ځانو صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش له ځان سره کوي چې خیر که سیل لزیم څو کاله وکړي، یو ځل لزي نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. زما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسئول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته که تم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
ته راحت ساو باسي. ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لا شخړو
لا اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ